دا بیل موضوعات پکې راوړل شوی دی چې تر ډیره پورې د انسان په ژوند، د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډیره مثبت تاثیر گذاره دی او مثبت تاثیر پرې کولی شي. کتاب یو ځای لیکي، وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړې، که ژوند د جګړې میدان وګټې، ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغه کې تاسو ورک اوسئ، په هغې کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري. مګر که تاسو ژوند یوه لوبه وګڼئ، تاسو لپاره به ډېر نندارایز اوسېږي. که موږ فکر وکړو لوبه چې په اصطلاح ورته ګیم وایو، تر ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي. که چیرې ژوند هم همدغسې کړو، که ژوند ته هم د یوه لوبه فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونې پر وړاندې مخ پر وړاندې طی کړو، نو بیا به زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتماً وي، هغوی حل لارې بیا اسانه پیدا کولی شو. بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي، کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي، داسې ژوند وکړي چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ، که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شئ، او داسې کار وکړي چې خپله څه چې ان شاوخوا خلک مو هم ترې خوند واخلي. دا بریالیتوب دی، یعنی د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی. که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي، نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي. بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده، څنګه کولی شي خپل حالت ښه کړو. مثلا په یو بد وضعیت کې یو څه ډول کولی شي خپل حالت تغیر کړو. وایي د یو بریا په اړه فکر وکړئ، د یو لوی کار په اړه فکر وکړئ چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی، د هماغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه د خلکو خبرې تشویق نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود. دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي، تر څو هغه بد وضعیت چې اوس پکې قرار لرئ په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړئ. بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي، وایي چې له یاد مه وباسه چې ژوند په تکراري ډول دی او لباس اغوستل نه دي. دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي، وایي ژوند هره ورځ بدلېدونکی دی، ژوند هره لحظه هره شیبه بدلېدونکی دی، هره ورځ باید له نوي فکر، نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي. ژوند شیبه په شیبه چې تیریږي بدلیږي او باید بدلون ولري. بل ځای راغلی دی، وایي چې تر څو نیکمرغي ونه پیژنو، تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو، ځان کشف نه کړو، احساسات کنټرول نشو کړای، تر څو خپلې علاقې څرګندې نشو کړای، تر څو د نورو سره د جوړ جاړي شیبې ونه شو ازمایله، ژوندي یو خو ژوند مو نه دی کړی. یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي، وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې، نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ. تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي، وایي چې ولې وروسته پاتې یم، که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی، په کوم اساس سره یې کړی دی، له ما څخه چې شی لوړ دی، له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی، هماغو برخو ته کار وکړئ، په هماغه برخو باندې تمرکز وکړئ. تاسو هم کولی شئ چې یو ځای ته ورسیږئ، تاسو هر څه کولی شئ. په ژوند کې بدلون امکان لري، دا چې ولې لري نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده. هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ باید په خپل ژوند کې عملي کړو. د هغوی کړنې، د هغوی پرمختګونه، د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي، چې کولی شي خپل ژوند ته داسې یو ثبوت وګرځو چې پلاني داسې کار کړی دی، کس داسې کار کړی دی، خپل ژوند دې ته بدلون ورکړی دی، تغیر ورکړی دی، موږ هم کولی شو.
له حمیدالله صمیم څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د کتابونو د چاپ حال درکو. دا به واوري چې په تیر یوه کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په کوټه، پېښور او سوات کې د کتاب چاپونکي وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه خپره کړي دي. خبرندوی ټولنی زیاتوي چې د تبات اړون موادو د بیول وړېدو او لا افغانستان سره په پوله د جنو بندیزونو لکبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بل خو لیکوال وایي چې د کتابونو شمیر کم شوی دی، د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2.5 سوه کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پرتلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سشکال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې 60 کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسم را کتابونه چاپ شوی، نو پاگی که تقریباً چی 80% کتابونه دا شاعری دی، بیا چی ورپسی کم دی نو پاگی که دویم نمبر بانی بیا دا افسانو کتابونه دی، نو دا افسانو کتابونه اوس تقریباً چی زیاد چاپ کی گیا او ورپسی بیا تحقیق وی تاریخی دیر کم وی چرتکال کی دوا یو کتاب راشی، نو دا دی دا وجی منگا با تقریباً چی پدی کال کی زما پا خیال بانی تقریباً چی 60 کتابونه چاپ کردی وی یا دو زیات یا دو کم.
دغه شان د پېښور د ویبل مشهورې تباعتي ادارې ډستان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډستان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی موږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې موږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا موږ فوکس په دې کړی دی او موږ دغه 2023 کې چاپ کړي دي. 15 کال 16 کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په دې ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه 2 مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایمه اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه شپېته مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ڈی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا شپېته مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډیر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډیر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډیره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی، هغه دا چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی، هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اوریدل شي. خدام کړي شعر لرو د ټولې لمن شعر د دوی په شخ
را سره لمشوم ثوب دی دوی وګي مې پر درانې دی هغه پند پند کاڼي شوبل شوي احساسات مې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه ورکیږي نه رژیږي نه څڅیږي په یو بل کې ګډوډ شوی صحیح فرق کولی نشم چې هغه درون کاڼی کوم دی چې وړوم د دوزخ لسرو لمبو به ویریدم لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مرانو به خوړم د جنت پر نعمتونو په مې زړه تسکینېدنه په ویالو او ویالو ګبینو په مې روح آرامېدنه د کوثر سپینو اوبو ته به مې هېڅ هم زړه کېدنه که جامې وي د وریښمو که باوو د سرو غمیو که فضا به ماتره که فضا به امبرینه ما ته خره لګېدل نه ځکه ویره د بیلتون وه لا دکې لبابکه او زه یه فرق کولی نشم هغه درون کانه بکوم وی چیلا لگر علوی شوم پټټر می زوری دما په غلطو می شرم شرم په وجود می ملامت خجالت به پرزان شوم لخپل ځان می کی د کرکا له هر کس به ویری دما لخپل سوری به می حمزه ریګ دی دما ریګ دی دما او زه فرق کولای نشم هغه درون کانې به کوم وي چې مصرې شاهین سترګې فوارې وې فوارې وې دللی پنیکا شو تیمړه ورور پیغل ورندارا هی نو څو خټکې د لیکلې یو بس پیر تندې می تویا ولا می چوپ حضوره می چپ حضور درې پیه کې پتندې می ور بلیږي او زه هیڅ ویلای نشم خوله می چوب خسره می چه پزور دره بیگی پتندی می ور بلیگی او زه هیڅ ویلای نشم شبل شبل احساسات می پر هاغه پندی زفه شول چه وڑا مدیر کلونا چه شیبا شیبا دیریگی نکمیگی نچچیگی او تکودری پا گلدان که لما دغه ببره خده چه تزوی خوشبویی آن تروات پوری رسیگی او هر دردی پا وجود که ملومیگی چه خفشی مراوی مراوی شی توکیگی احساساتی لحیچه هم نپتیگی زه دغره ده صبر ونه چی سور المری مسلسل بسر لگیگی نشریگی نوچیگی نورزیگی نه بعد لمنز اوڑیشی نپواو رو که توریگی او رکیگی چی دکال چلور مسما ختم سیل ده تزگی کدی پشنو پانو ی پت کدی گزرونا دی تبرونو او پر جرده نخطی غیگی غیگی لوی برونا یو نیم غړی ی بیوسا که ژړیږي ترېنه لویږي لیدل کیږي باکې نه وي چاته هیڅ نه محسوسیږي چاته هیڅ نه محسوسیږي
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه مزرین صنعت او مسی صنعت مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو د مسو په اړه مثل هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډیر پخوا پیژندلی دی ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څیر ډیر کله د مځکې په سطحه کې موندل کیږي داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل المیلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وایي د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین مرکزی امریکا د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوې دي په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پور کېدو دی خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نشي ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو بانډو او حتی ښارونو کې له مسی لوښو کار اخلي دا صنعت پیکه شوی دی ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندې کړی دی یو له هغو ښارونو څخه چې دا صنعت پکې په ورو کېدو دی هغه کندهار دی په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود و او ګڼ شمېر مینهوال یې لرل خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي د کندهار فرهنګ پال وایي یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره و
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو مهال د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د ټټک ژغ اوریدل کیږي پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي
ګډوه د شو سره شیان نو د مسو دي ګډ چې ویني دا ګردن میسټر په خوا دا غروي او شیان دا نو دا چای ګلاس په لړی لا دا لا میسي وو اوس نو کمبلې ټول سورور کوسو څوک نست شوکه نست چې خلګه رانی زور نه پرسي ولې چې در نور شیانو دی ګران.
د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادي دکان دی، خوده یوازې د لس کلن رئیس د مسګری په سنت بوخدي. محمد هادي وایي یو محل پر دکان د مشتریان وار نه کړي، خو اوس خلکو او پیرودونکو مثلو شهیر کړي دي.
په خوا چې دا د مسو شیان نه فشار و نه کلبی املا و دا مریضان نه و، اوس چې دا پلاستیکي شیان اغلی دي مریضان پکې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې خلک راست چې مریضانې مور یو دانه ګلاس ورته جوړ کړو، یا یو جیک جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو. دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره دا ورک شي. یو دغه یو دکان دی جوړې، دغه بولم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابته یو بل ته سپینو ثابته نه وي بله پروپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم ښه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه یې وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو دپاره موږ ته څه خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاسوند داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو. ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړوي پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغسې وې، دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه بس کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده. مګر دلته اوس شپږ دانې مسالې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي، نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری، شیشه جوړونه، څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزوري او ورکېدو لګواټ سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې مسي صنعت پور کېدو دی. ازادي راډیو په 2000 کال کې ورته راپور لکوندو زده درلود. په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپور نه خپاره شول چې مسي صنعت هلته پور کېدو دی. پروسش کال مطلب می 2023 کال دی. په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکود راپور نه خبر شول. اوس په یو بل صنعت ته مخ کړو چې صنعتکاران د لا غوړې دوه هلاو تمل لري. د خوست اوسیدونکو غوړي چې د مزرین صنعت پر مختیا او سوداګری ته دی پاملرنه ډیره شي. د خوست د یو شمیر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبيعي ډول مزرش نه کیږي چې خلک ورڅخه د سوانګ ټوکو او جنوم زرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي. د خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي. لمزرینو ټوکو تر ډیره د تودو سیمو اوسیدونکو کار اخلي. نور د نجیب الله لوخیل پراپور کې
د خوست یو شمیر نور سرحدي سیمو په شان د ګربز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو هم چې په غریزو سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزرین صنعت بوختي او خپل اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره له دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسیدونکو اول سردار ویل
زید عمر ډېر تکلیف لري، انده یو پیزا چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسوي ملاو د شیاله وی ویناو د باندوي یانه بعد سل ری پاکې کال درې ونیم شله کال درې پدامند والا مش ډېر مشکل از خلخونه وسدی کابلې.
په خو چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو ټوکو کارونه ډیره و، د ناستې لپوزینی وړي بیا تر نور کاریدونکو ټوکو پورې ډیره برخه د مزر و. خو اوس وخت مزرین پړي کډبونونه او د کټونو پوزي ډیر کاریږي. د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکو نور خان وایي
مش د پیزي کې د پلوري د نیکه د واخنه مش خلخونه به داسوتی د پوخای واخنه بلای یي میشتره دی پیزای کاروبار کې توجه ډیرایي.
په خوست کې روڼ اندي او مدني فعالان وایي که چیرې د مزرین صنعت ودې او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات د سوداګریزو اصولو سره برابر شي ممکن د دې برخې کاروباریانو ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کاربون پوزې ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزرعه طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان باغ تریزیو شمال لکڼو موساخیلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنیو سیمو اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرعو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي شکرونه شکرۍ سوزي د ناستې پوزکي د لمانځه مسلې کوري جاروګانې مزرین پړي او کډګونونه پیي خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
په خوست کې د مزریو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي. د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی. یو له هغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی. په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزریو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزریو لوی لوی خولې پر سروي. د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته خوړېدو لپاره څه کوي؟ د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډیر کله د مزریو خولۍ دلته هلته راځوړندې وي ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي. د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي. په هغو کې د خپل هیواد بیلابیل لرغوني صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون نندارې تشتي. خلک د خولۍ اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرین خولۍ عامې شوي دي او دا صنعت غوړېدلی دی. دا ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسي. تر بل خبرونه مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدیوی
پایمان کړم عاشقی سر आशी थी सफ़ हसी रंग पाई माँ